احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. لمړی هم خبرونه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي په سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره مهمه ده چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ګډون د ترهګرو ډلو مخه ونیسي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې شهباز شریف نن په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وویل چې او باثبات افغانستان د اتصال پرمختګ او سوکالۍ لپاره مهم دی، خو زیاته کړه چې دا هیواد باید د ده په خبره درک کړي چې تلپاتې سوله هله ټینګېدای شي چې کابل د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو چې د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخه ونیسي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د دې نویو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ ستونزه بللې او ویلي دي چې هیڅ ویډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وړمه ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل چې ټي ټي پي کومه نوې ډله نه ده، بلکې له 2002 کال وروسته د پاکستان د حکومت د سیاستونو په وړاندې راټوکېدلې او د پاکستان پوځ یې له هغه راهیسې په وړاندې ډېر پوځي عملیات ترسره کړي. متقی دغه راز وویل چې له پاکستاني لوري سره په استانبول کې د خبرو دریم پړاو ځکه بې نتیجې پای ته ورسید چې هغوی د ده په خبره غیر منطقي غوښتنې لرلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي وایي په اسلام آباد کې نن سه شنبې د یوې محکمې د ودانۍ مخې ته په ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د روټرز د راپور له مخې د روغتون یوې سرچینې ویلي چې په چاودنه کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک دی. دا یو خبر لمخي د یو جنو راپورونو لمخي تحریک طالبان پاکستان ډلې د دې چاودنې مسولیت منلې دی. محسن نقوي په اسلام آباد خبريالانو ته وویل چې یو بریدګر هڅه کوله چې پلی د محکمې ودانۍ ته دننه شي چې پر ځان پورې تړلې چاودیدونکو موادو ته د ودانۍ د باندې د پولیسو له موټر سره نشتې چاودنه ورکړه. هغه ویلي چې دغه پیښه له مختلفو اړخونو څیړي او زیاته کړه چې دا یوازې یوه بله بم چاودنه نه ده، بلکې هغه دننه په اسلام آباد کې شوې. د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي په نوې ډیلي کې د موټر بم چاودنې عاملین به عدالت ته راکشي. د هند د پریس ټرسټ خبري اژانس راپور له مخې په نوې ډیلي کې تیر ماښام په یو موټر بم چاودنې کې د وژل شویو کسانو شمېر 1200 ته رسېدلی، خو دغه شمېره تر اوسه رسما نه ده تایید شوې. په دې چاودنې کې لږ تر لږه 19 تنه نور ټپیان دي. پیښه دوشنبه ماښام د سری کلا یا ریډ فورت ته نږدې په یوه ګڼې سیمه کې شوې ده. د راپورونو له مخې چاودنه په یوه هویونډای موټر کې شوې او شاوخوا موټرو او خلکو ته یې زیان اړولی. د هند پولیس وایي له تروریزم سره د مبارزې د قانون له مخې د دغې خونړۍ بمي چاودنې په اړه تحقیقات کوي. د امریکا د متحد ایالتونو سنا د دوشنبه پر ورځ دا وخته د امریکا د حکومت د لګښتونو د تمویل لایحه تصویب کړه چې له مخې حکومتي چارې بیرته پیل شي. د سنا جرګې شپېته غړیو دغې لایحې ته چې د 2026 کال د جنوري میاشتې تر پایه پورې د حکومتي چارو لګښتونه تعمینوي رایه ورکړه او 40 نورو ورته منفي رایې وکارولې. دغه اقدام وروسته له هغه کېږي چې له سب باندې 40 ښځو رئیس اکثریت حکومتي ادارې تړل شوي او د فدرالي ادارو په لسګونو زره کارکوونکي له تنخواو بې برخې شوي او هم عامه خدمات له ګډوډۍ سره مخامخ شوي دي. دغه لایحه باید د اساسو جرګه هم تصویب کړي او وروسته به ولسمشر ډونالډ ټرمپ توشیح کړي. په پام کې ده چې د چهارشنبې پر ورځ د اساسو جرګه د دغې لایحې په اړه رای واخلي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې تر څلور ساعت په کم وخت کې د پاکستان او هند په پلازمینو کې چاودنې او د دې چاودنو په تړاو د افغان طالبانو د اعلامیو الفاظ سره توپیر لري. د اسلام آباد د چاودنې مسولیت تحریک طالبان پاکستان اخیسته. هغه ډله چې اسلام آباد د افغان طالبانو نږدې ملګری ګڼي د سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکچی نظر مو هم اخیسته.
پاکستان ناراض ده د طالبان نه چې ولې دوی د فاتیر دوی مختنی دوی استراتیژیک عمق نه مني.
د ژمي په درشل کې د افغانستان په ختیځ او شمال کې د سلسله ځپلو اندېښنې در سره شریکو.
خیمه راوړي دي اما خیمو کې ځوان کو په زمي کې خسړی
هوا هم یخ ده خیمو کې وګران نه وي.
په افغانستان کې موده وچکالی لامل د افغان بزګرانو لستونزو هم خبرو. دری شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. په اسلام آباد کې چاودنې دولسته وشلې. مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی او پاکستانی چارواکو افغان طالبانو ته خبرداری ورکړی دی. دوی په افغانستان کې واکمن طالبان د ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي. د اسلام آباد چاودنې یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې بې بلې چاودنې د هند په پلازمینه کې مرشوب لواړوله او هند تحقیقات پیل کړي دي. داسې راپورونه هم هندي رسنیو خپاره کړي چې دا شکونه پکې کیږي چې په دې حمله کې پاکستان لاس لري. له کابل تر اسلام آباد او بیا تر نوې ډیلي د دې کړکېچن وضعیت جزئیات څه دي؟ په دې اړه په خپرونه کې وړاندې د سیاسي علومو د استاد نصرالله ستانکزي نظر هم درسره شریکوو. مخکې تر دې چې د استاد ستانکزي نظر درسره شریک کړو، د موضوع جزئیات له نوریاس نوري څخه اورو.
بله شیبر صاحب، مننه. د طالبانو حکومت په اسلام آباد او نوې ډیلي کې وروستۍ خونړۍ چاودنې وغندلې. په اسلام آباد کې د یوې محکمې د ودانۍ مخې ته نن سیشن بې په ځان وژونکې حمله کې چې د راپورونو له مخې مسؤلیت یې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي اخیستی، نږدې 40 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي وایي په دې حمله کې لږ تر لږه 12 کسان مړه او 20 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر خپل ایکس پاڼه په اسلام آباد کې چاودنه او په وانه کې د روزنې پر یوه مرکز حمله چې په نتیجه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې په سختو ټکو غندلې او خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. تاریخ طالبان پاکستان په یو اعلامیه کې په اسلام آباد کې د ځان وژنې کې برید مسؤلیت اخیستو ترڅنګ ګواښ کړی چې تر هغو چې په ټول پاکستان کې اسلامي شریعت نافذ شوی نه وي، نورې حملې به هم ترسره کړي. هغه ډله چې پاکستان تور پورې کوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او نوې ډلې ملاتړ کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې خبر وړاندې وویل چې یو بریدګر هڅه کوله چې پلی د محکمې ودانۍ ته دننه شي چې په ځان پورې تړلې چاودیدونکې وسیله د ودانۍ د باندې د پولیسو یو موټر ته نږدې وچوله. هغه ویلي چې دغه پیښه له مختلفو اړخونو څیړي او زیاته کړه چې دا یوازې یوه بله بم چاودنه نه ده، بلکې هغه دننه په اسلام آباد کې شوې ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف په اسلام آباد کې ځان وژن کې بریت په اشاره ویلي چې په دغه سي حالت کې په کابل کې له واکمنانو سره خبرو ته هیله مندي به بې ګټي وي. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پر کابل واکمنان کولای شي په پاکستان کې د تروریزم مخه ونیسي. د پاکستان دفاع وزیر دا کړی چې اسلام آباد د جګړې غزول د کابل پیغام دی او زیاته کړې ده چې پاکستان توان لري چې ورته بشپړ ځواب ووایي. له دې مخکې نوموړي پرون دوشنبه ویلي چې که ترکیه او قطر د منځګړیتوب وړاندیز وکړي، نو له طالبانو سره د خبرو اترو د بیا پیلولو امکان شته. هغه پاکستاني جیو نیوز ته ویلي ترکیه او قطر دواړه د پاکستان نږدې ملګري دي او اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو اترو د دوام لپاره د دوی غوښتنه نشي ردولی. د ترکیه او قطر په منځګړیتوب د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو د پلاو ترمنځ تیرونې په استانبول کې د خبرو دریم پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي په سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره مهمه ده چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ګډون د ترهګرو ډلو مخه ونیسي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې شریف نن سه‌شنبه په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې وویل چې یو باثباته افغانستان د اتصال پرمختګ او سوکالۍ لپاره مهم دی، خو زیاته کړه چې دا هېواد باید د په خبره درک کړي چې تلپاتې سوله هله ټینګېدای شي چې کابل د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو چې د افغانستان د خاورې فعالیت مخته وړي مخه ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم او نورو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ ستونزه بللې او ویلي دي چې هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وړم ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې ټي ټي پي کومه نوې ډله نه ده، بلکې له 2002 کال وروسته د پاکستان د حکومت د سیاستونو په وړاندې راټوکېدلې او د پاکستان پوځ له هغه رئیس په وړاندې ډېر پوځي عملیات ترسره کړي دي. په اسلام آباد کې نننۍ ځان وژونکې حمله یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د هند په پلازمېنه نوې ډیلي کې یوه موټر بم چاودنه وشوه. هندوستان ټایمز د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې ویلی دی په دې چاودنه کې چې د تاریخي لال کلا ته نږدې پرون دوشنبه وشوه لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. په نوې ډیلي کې د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو د هند پولیسو ویلي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې د قانون په چوکاټ کې د دغې چاودنې په اړه تحقیقات کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویلي چې د دې چاودنې عاملان به عدالت ته راکاږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په نوې ډیلي کې چاودنه غندلې او د قربانیانو له کورنیو د هند له حکومت او خلکو سره ژور خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو لپاره د عاجل روغتیا هیله کړې ده.
نوري صاحب مننه. په داسې حال کې چې نن او پرون په ډیلي او اسلام آباد کې مرګونې چاودنې وشوې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ روابط ډېر کړکېچن دي، نو پوښتنه دا ده چې روان حالات سیمه کوم لوري ته بیایي؟ افغان طالبانو په اسلام آباد او نوې ډیلي کې چاودنې غندلې دي، خو پاکستاني چارواکي د اسلام آباد نننۍ چاودنه د کابل یو پیغام ګڼي. د روان وضعیت په اړه سلطان محمد سرور د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پخواني استاد پوهان نصرالله ستنگزي سره مرکه کړې.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ روابط ډېر ترینګلې شوي دي، حتی له یوې خوا د جنگ د ډولونو غږونه راځي او بل خوا په اسلام آباد او په نوې ډیلي کې چاودنې شوي دي. د دغسې شرایطو او حالاتو په سیوري کې سیمه کوم لوري ته روانه ده؟ استاد مخکې له دې چې د دغې پوښتنې ځواب راکوي، ولې د طالبانو د افغان طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې دغه حد ته ورسېدي؟ مهرباني.
پاکستانیانو فکر کو یا اسلام آباد فکر کو چې طالبان به چې اوس وخت باندې بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبیعي ډول به د پاکستان ستراتیژیک غوښتنې ومني. اما شرایط په تېرو څلورو کالو کې دا وښودل چې داسې ونه خته، یعنی پاکستان ناراضه ده له طالبان نه چې ولې د هغوی دفاتر د هغوی غوښتنې د هغوی هغه ستراتیژیک عمق نه مني. نننه طبيعي ده پاکستان ناراضه ده. دا یو مسله. بل دوه مسله دا چې کله وضعیت د پاکستان او طالبان نا امید کیږي، نو بیا د طبيعي ده د پاکستان حریف هم ځان طالبان ته نږدې کوي او د طالبانو نږدېوالی هم د دې سبب ګرځي چې پاکستانیان ډېر ناراضه شي او وضعیت
یعنی دا د اسلام آباد د پاکستان د چارواکو پوځي چارواکو لخوا یو ناسم اټکل و چې که دوی د طالبانو د افغان طالبانو ملاتړ وکړي نو هغوی به د دوی ستراتیژیکې غوښتنې ومني.
دقیقا تاسو وګورئ که چېرې د څلورو کلو مخته لاړ شو او حتی له هغه نه مخکې پاکستانیانو آرزو دا وه چې په افغانستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سقوط وکړي، سقوط مو که او د دوی په اصطلاح د دوی په خپله خوښه یو حکومت راشي، د دوی د سفارتي چارواکي تاسو ول چې په یو وخت کابل ته راغلل او له بلې خوانه تاسو ول چې پاکستانیانو دا ونه منله چې طالبان په رسمیت وپېژني. دا په دې معنا چې دوی یو ډول ځان ته محتاج ساتي او بغیر مستقیم ډول خپل اهداف ته ورسېږي. اما په کابل کې چارواکو، په کندهار کې چارواکو زبرګ قوم د پاکستان غوښتنه تمکین ونه کړه او دا دفاعي سو ګرځېده چې طالبان هم هند ته متمایل شي، خپل ترانزیتي لارې مرکزي آسیا ته او ایران ته او چین ته وغځوي. او په دې توګه له دغه موقعیت نه په استفادې سره اسلام آباد ناراضه ده او یو ډول غواړي چې اوس په پوځي فشار او استخباراتي فشار په نتیجه کې یو ځل بیا که وکړی چې د آخرین کارت په توګه یې ولوبوي چې دا په طالبان تمکین ته بېرته راوړم.
استاد رابوس اوسنیو شرایطو ته لکه څنګه چې ما پخوا وویل وضعیت ډېر ترینګلی دی، حتی د جګړې ډولونه غږول کېږي او چاودنې دي په اسلام آباد او په نوې ډیلي کې. د دغو شرایطو او حالاتو په سیوري کې سیمه کوم لوري ته ځي؟
زه فکر کوم سیمه آرامه نه وه، سیمه متشنجه وه او هغه هم تر ډېره حده د پاکستان د غلط سیاست له وجې نه ده. په دې معنا چې پاکستان له خپلو ګاونډیو هېوادونو سره په استثنا د چین ډېرې ښې اړیکې نه لري. هلته که ایران ته وګورئ معمولا د بلوچو د تحریک د ازادۍ د تحریک غړي روسیې چې د ایران د دن ناراضه ده، د داعش د ګروپونو شتون په پاکستان کې، د نورو تروریستي ګروپونو چې هغه هند تهدیدوي او د خواتاله افغانستان سره هم مشابه حالت اوس رامنځته شوی، له غیر جملې نه د داعش حضور په پاکستان کې دا د پاکستان د غلطو سیاستونو پایله ده چې سیمه نارامه شوې ده. تا دا احتمال زیه لکه چې تلویان انډیان وایي چې دا پرونی انفجار چې په نوي ډیلي کې هم شوی په دې کې د پاکستان لاس ده. حتی افراد مشخصوي او عکس العمل تاسو ګورئ چې ډېر زر په اسلام آباد کې مراکز کېږي او د نننی انفجار ده چې په اسلام آباد کې شوی ده. دا وضعیت سیمه لا هم کړکېچونه کوي. د پاکستان اقتصادي او امنیتي وضعیت داسې نه ده چې پاکستان وکړی شي او سوچ اپلوکه په اصطلاح دا لوبه محدب وشي. او په هر صورت موجوده وضعیت سیمه ته خطرناک ده.
استاد ورستی پوښتنه، آیا د کوم وسط حل څرک لیدل کیږي؟ په استانبول کې ورستی خبرې بې نتیجې پاتې سوې. د دواړو خواوو مواقف سره ډېر ښکاري چې لري دي. یو خوا اسلام آباد وایي چې د افغان طالبان باید په پاکستان کې د ټي ټي پي د بریدونو مخه ونیسي، او بل خوا طالبان ورته وایي چې له دوی سره خبرې وکړي له ټي ټي پي سره، او اسلام آباد د سیخکاری چې خبرو ته غاړه نګدي. مواقف سره لري دي.
زه فکر کوم چې هغه موقف پاکستان طالبانو په ارتباط نیولی چې گویا د پاکستان امنیت باید طالبان تضمین کړي، دا واقعا له عقل نه وتلې او مسله ده. دا ډېره بېمانه غوښتنه ده. په هر صورت په ماهیوي لحاظ دا ستونزه نه حلېږي، په دې معنی نه حلېږي چې کدی ته پام وکړو د ټي ټي پي او د طالبانو روابط د ایدیولوژیک روابط دي. طالبان په هیڅ وجه آماده نه دي د خپل دا روابط له منځه یوسي. د دوران د مسلې موضوع ده، دا په هیڅ وجه طالبان د صلاحیت هم لري او هیڅ کولی هم څه دا مسله حل کړي. هغه امنیتي ستونزې چې پاکستان لري او هغه غواړي چې دغه ټول مسؤلیت د طالبانو په غاړه واچوي، طالبان دا بدنامي حتمي ځان ته نه غواړي. نو په مایوي لحاظ که هر څومره مذاکرات صورت هم ونیسي، زه فکر نه کوم چې کوم دوامدار او مستمر نتیجې ته ورسیږي. په شک بیا ته که بله دا د لپاره چې د سیمې هیوادونه لکه ایران، روسیه او اخواته ترکیه، چین دوی نه غواړي چې دا سیمه نارامه شي، زه فکر کوم چې یو وسط لاره به انتخاب شي. د جګړې امکان کم دي، اما
له پوهان نصرالله سنجي سره مو د سلطان محمد سرور مرکه اورېده. د افغانستان او پاکستان د کړکېچونو اړیکو په ارتباط ترکی رسنیو راپور ورکړی دی چې روانه اونۍ به د ترکیې د دفاع، بهرنیو چارو او استخباراتو جګپوړی پلاوی اسلام آباد ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانانو یو ډله چې په جرمني کې د میشتېدو لپاره منل شوې نن له پاکستانه د جرمني په لور روانه شوه. د ډي پی ا خبري اژانس سره پور لمخي دا لکه چې په جرمني کې نوی حکومت کار پیل کړي، د افغانانو پنځه مډاله ده چې جرمني ته استول کیږي. د دې اژانس د خبريال په وینا د افغانانو دغه یولس کسیزه ډله له اسلام آباد په یو مسافر وړونکي الوتکه کې لومړی استانبول او بیا د جرمني هانوور ښار ته لیږدول کیږي. تر دې مخکې جرمني له خطر سره مخامخ د افغانانو څلور نور ډلې په ورته الوتنو کې هغه هیواد ته استولي. خو د جرمني د حکومت په وینا شاوخوا یو زر نه سوه افغانان چې جرمني ورته پناه ورکړې یا ورسره د منل کېدو ژمنې شوي تر اوسه په پاکستان کې پاتې دي. د روانې میاشتې په پیل کې د جرمني حکومت جنو افغانانو ته لیکونه واستول چې که دوی جرمني ته د کډوالۍ له پلان لاس اخلي نو مالی ملاتړ به یې وکړي، هغه اقدام چې ډېری دغو افغانانو پرې سخت انتقاد وکړ. یو افغان چې لیک یې ترلاسه کړی دی ډي پي اژانس ته وویل، موږ دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي او اوس موږ ته د شرم او احمقانه معاملې وړاندیز کیږي چې دا زموږ او زموږ د ماشومانو راتلونکی له خطر سره مخامخ کوي. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو د اټکل لمخې په راتلونکو وو ورځو کې د افغانستان په جنوب شمالي ولایتونو کې هوا تر منفی وو درجو پورې شکته کیږي، او د افغانستان په ختیځ کې د کونړ په ولایت کې په جنوب لری غرنیو سیمو کې هوا منفی کیږي، خو تر ډیره ټیټه درجه مثبت وو اټکل شوې ده. البته ټیټه درجه دا هغه سیمې دي چې په وروستیو کې زلزلو ځپلې دي. د افغانستان په شمال او ختیځ کې یو شمیر زلزله ځپلې وای، د هوا په سړېدو یې د سرپناو د نشټوالي او عامه روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ژوند له ننګونو سره مخامخ دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی او کوچني ماشومان چې ځینې یې ټپیان هم دي په بد وضعیت کې دي چې د هوا په سړېدو سره په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. جزئیات په دې راپور کې
دم خانه خودم که فعلا زندگی میکنم بسیار طرز و لرز هستم دیگه، نه یک زمزلی زندگی دیگه شبه شاید خانه من چپه شبه.
وای کوری زلزلو ویجار کرای او ده مناسب سرپناه ده نشتون لعمله ده او کورانه یه چه زینی غیری سخت تپیان هم دی بعد وضعیت سره مخ دی. ده سمنگان ولایت ده زلزله زپلی او ده شپگو ماشومان و مور ناهید ده نومبر پی ولسه معزادی رادیو تو ویل
بسیار زلزله شدید دید دایی از خانواده خودم ننویم سرشان زیر خانه مانده بود.
از من درور او ماشومی تر ویجار شوی کور لنده پاده و پینزه ورزی روختون که و اوسی کور تر اوستی او اوسم دکتران و هیچ وضعیت یه خنده زما او دلورکانو وضعیت می هم خنده دلته هیچ دستی دروهی روانی نروغی و دکتران یا مشاورین هم نشته او نکو مسیزین دکتر راغلی تو روز پوره هیچ چا مو سرم نسته ندکنی دیره کورونا ویجار شوی مو کم دلته هر شیبه پا ویرکی شون کو زکا قبل زلزله وشی کور براول ویگی کور مو اویات ایسا دا تخریب شوی
ناهید زیادوی چه دا او ماشومانی دا زلزلو دا تکانون رو لامل پروهی او روانی نارامی و اخته او وقت با وقت سخت ویریږي. د سمنګان ولایت د تنګي تشکرغان سیمې اوسیدونکي او زلزله ځپلی شیرخان هم ورته وضعیت بیانوي او وایي چې دوی مرستو ته اړ دي خو په کافي اندازه ورسره نه دي سوي.
زلزله څه وسوه د مونږ کور ونه اړېته موږ اوس ډېر بد وضعیت کې یو مرستې مدونه نه دي سوي. خیمې راوړې دي اما خیمو کې ځوان کو په زمي کې خو سړی نو که چېرته داسې لازمې ونه چې سرپنا نه وي او مونږ ته کورونا نه وي زموږ ماشومان به ناروغان سي او د دې د مریضۍ پیسې به مونږ له کومه کړو په دې خراب وضعیت کې. نو زما غوښتنه دا ده چې له مونږ سره مرستې وکړي، مونږ ته سرپناوې برابرې کړي.
کابو یوه اونۍ وړاندې د نومبر په درېیمه د شپې په یوه بجه د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د ریختار په کچه 6.3 درجې زلزلې 20 کسان مړه، 900 څخه ډېر ټپیان کړل او له 1400 څخه ډېر کورونه یې ویجاړ کړل. خو دا یوازې د بلخ او سمنګان زلزله ځپلې نه دي چې د خپل بد وضعیت کیسه کوي، بلکې د کونړ زلزله ځپلې هم وایي لا هم په خیمو کې دي او ماشومان د هوا د سړېدو له امله ناروغان سوي دي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اګست په 1.5 نیټه د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې وی زلزلې له 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 ټپیان کړل او شاوخوا 2000 کورونه یې ویجاړ کړل. د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ داورک کلی اوسیدونکی حسن جان چې په زلزلو کې د کورنۍ 10 غړي مړه او دای او لمسیان یې سخت ټپیان سوي د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
جریان لري کله زیات کله کم او هوا هم یخ ده، خیمو کې اوبه را نه ویلي، کورونا وران دي. نو د مجبورۍ د لاسه مونږ په خیمو کې اوسېږو، ماشومان هم ټول سینه بغل دي، هوا سړه ده. نو ګرم جامو ګرمو کرسیو ته کورونو جوړولو ته
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار زلزله ځپلو سره د مرستو خبره کړې، خو زلزله ځپلې وایي دا مرستې کافي نه دي. ځینې رضاکاره سیمه ییز مرسته رسوونکي هم په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ستونزو د تایید تر څنګ غوښتنه کوي چې زر تر زره دې زلزله ځپلو سره مرستې وسي او په ځانګړي ډول د کورونو په جوړولو کې دې ورته اقدام وسي. د یادونې ده چې مخکې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو د دې زلزله ځپلو د اړتیاوو پوره کولو لپاره د بودجوي ملاتړ غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د ښځو ماشومانو او امیندوارو میندو په ګډون زرګونه کسان له سخت بشري وضعیت سره مخ دي.
که یو لور ته سړې هوا د افغانستان په شمال او ختیځ کې زلزله ځپلې اندېښمن کړي، بل لور ته دا هوا وچه ده او رښتونه په ټول افغانستان کې په نشت برابر دي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول ادارې یو این او ڈی سی خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې له امله افغان بزګران د کوکنارو کښت ته اړ کیږي. دغه ادارې په خپل اکسپانه په یو بیان کې له نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو غوښتي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې هڅو ته لومړی ټوپ ورکړي تر څو په افغانستان کې په غیر قانوني کښت کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلون له امله له پرله پسې وچکالۍ سره مخامخ دی او یو شمېر افغان بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او شولو هیڅ ډول فصل حاصل ته سم نه دی رسېدلی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې خبرداري ورکړه چې اقلیمي بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې لامل یې افغان بزګران یو وار بیا د کوکنارو کښت ته اړ کیږي. دغه ادارې د نومبر لسمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریالي شرایطو او د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو ګډو اغیزو د قانوني فصلونو کښت محدود کړی دی. یو این او ڈی سی لنړیوالې ټولنې او اړوند بنسټونو غوښتي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې هڅو ته لومړیتوب ورکړي تر څو په افغانستان کې د غیر قانوني کښت په تولید کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. د ادارې مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې په روان 2015 کال په اوږدو کې د کوکنارو کښت تیر کال په پرتله 40% راکم شوی، خو په تازه بیان کې راغلي چې له دې کمښت سره سره له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو پراخه ستنېدنه چې لامل یې د کار په بازار فشار زیات شوی د کوکنارو د کښت د احتمالي زیاتېدو ویره زیاته کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او شولو هیڅ ډول فصل حاصل ته نه دی رسېدلی. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د پیښې خپل سیمې یو بزګر چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د سخت وچکالۍ سره مخ دی او د ډیزلي برېښنا په وسیله لزمه کې د اوبو د راویستلو لګښي د غنمو او یا جوارو په کښت نه پوره کیږي.
لا چې کار ډیر خراب دی، پیسې نشته، فصلونه نه کېږي، وچکالی ده، بس مجبور یو چې بیا له سره کوکنار وکرو، اپین وکرو، ځکه چې داغه فصل بس خلا چې ښه دی، بس لږ گزاره ورکه کږي، پیسې میسې پیدا کږي ورکي.
د فراه د قلایګاه یو اوسیدونکی او بزګر محمد علي هم ورته شکایت وکړ او ویل د سختو اقتصادي ستونزو لامل حل دی چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. نو موږ ازادي راډیو ته ویل
چې متاته 3 سال د تیر دریو کلونو راهیسې دلته په فراه کې سخته وچکالي ده. بزګران لازم کنه ډوډۍ ګټو، خو زمکه له تندې چاودلې دي او اوبه نشته. نو موږ اړ یو چې اولادونو ته ډوډۍ پیدا کړو. که وضعیت همداسې روان وي، مجبور یو چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه کړو، ځکه بل هیڅ چاره نه ده پاتې.
دغه بزګران له حکومت او نړیوالې ټولنې د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یو این او ډی سی د نوي بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مرستیال ویان دی حمدالله فطرت د تیر جمعې په ورځ د لړم میاشتې 14 په یو غږیز بیان کې په افغانستان کې د شیشې د تولید د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور رد کړی، ویلي وو چې په دې هیواد کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق او کښت کچه صفر ته نږدې شوې. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره د شیشې په تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی. اوس مهال د مصنوعي نشه یي موادو کاروبار د سازمان شویو جرمي شبکو لپاره د عاید یوه نوې وسیله ګرځېدلې. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلون له امله له پرله پسې وچکالۍ سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانمنونکی هیواد دی، خو په رسمي ډول په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون 10 کنفرانس ته نه دی بلل شوی. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون 10 کنفرانس پرون د نومبر په 10 په برازیل کې پیل شوی او د همدې دې میاشتې 23 به دوام وکړي. د نړیوال اقلیم په دې سرمشریزه کې له 190 هیوادونو څخه د زیاتو هیوادونو استازو برخه اخیستې او په نړۍ کې د نوي کیدونکو انرژۍ په پراختیا او د اقلیمي بدلون له امله له زیانمنونکو هیوادونو سره په مرستو بحث کوي. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د 100 تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی چې له سختې وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم بارانونو او د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زلته سره خال کې
د زیانګالو شخص
غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.